په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې یو باثبات او تلپاتې سولې ته د رسېدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی چې د دسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت چارلز دافر هوګو شارټر ویلي چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا په درود یو شمېر کسانو په لیدو یې ټکان خوړلی دی. شارټر نن په یوه ټویټ کې پر ښځو او نجونو لګول شویو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا تبعیض بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او هغه د اقتصادي رغونې چې افغانستان ورته سخت اړتیا لري مخه نیسي. طالبانو په دې وروستیو کې د لوګر په مرکز پل عالم کې درې ښځې او نه سړي د نامشروع اړیکو د جرمونو په تور په عام محضر کې په متروکو وهلي دي. له دې مخکې طالبانو شرعي حدود په تخار ولایت کې هم په 1900 تنو تطبیق کړی و چې د بشري حقونو مدافع ډلو په کلکه غندلې. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون 13 ولایتونو ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. دې شرکت نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغو ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي و چې ازبکستان له تېرو شاوخوا دونه رئیس افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمه نیمه راکمه کړې ده. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 430 میګاواټه برېښنا واردوي چې هغه یې په دې موده کې 200 میګاواټو ته راکمه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته نن په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د 295 منډو هدف وټاکه. سریلانکا اوس توپ وهنه کوي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته تلل کره کیږي. او د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې ایران 2-0 په مقابل کې نن سنګال او بخې ویلز ته ماته ورکړه. اوس د قطر او سنګال د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. نن وروسته هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان سره لوبې کوي. دغه جام سیالۍ به د دسمبر تر 13 پورې دوام کوي. ازادي رادیو او ری اوړاندې خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره نړیوالو پر طالبانو کافی فشارونه راوستي دي. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت کتنه کړې ده.
هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یونامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یونامه نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سم لاسي ګامونه پورته کړي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. یونامه د په دې مناسبت په خبر پاڼه کې خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د شپاړس ورځنی کمپاین د پایل خبر هم ورکړی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یونامه لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په نقص او محدودیدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبان غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تیریدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د خوځو څنګه د استازي الیسون داویدیان لقوله لیکل شوې. دوی ویني چې هر ورځ د نجونو او خوځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او مزینو کې تاوتریخوالی د دې کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ته ژمن دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپل نوي واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیې په ورستیو کې د یونامه د مشري روزا اوتانبای واله قوله لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یو داسې چاپیریال د جوړېدو لپاره چې له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مېرمن اوتان بای باز یادوي د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د ثبات، سوکالۍ او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی به په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د ځانمنو نجونو او ښځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی ښځو پرته د امیدوارو مېرمنو، ماشومانو، نجونو او ښځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو وخت چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنج کیږي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په 10 چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. پاین حال کې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. او به خیده خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پاتره سوالو نړیواله ورځ داسې محل منځل کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومي دي او خزي له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې له تاوتریخ جن چلن کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې خزو د ټول حقونه ورکول کیږي. پاین حال کې لکه څنګه چې مخې په راپور کې مو واورېدل، اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنۍ چلن جنسیتي تبعیض بللی دی. پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی چې به کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي.
اروپایی پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړلیک تصویب کړ. په دې پریکړلیک کې لیکل شوی واک تر طالبانو لبیا رسید وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتګ کیدی شي، جنسیتي اپارتاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړلیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعاله ونډه واخلي او تر خوایې نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سړی د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په سانویز د کړو بندیز هم غندل او تری غوښت چې په خپل تیرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې یې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خصوصو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
دوی نجونې له سانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس کار او سفرې بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالې او د کرواسیا استازي ژلجانا زوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولی.
د افغانستان له پامه غورځول حل لار نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه؟ له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبریالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله نړیوالو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام اړولی دی. په دې اړه مې مخکې د ښځو د چارو له فعالې دنیا صافۍ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا نړیوالو د دې په باور کافی فشار پر طالبانو راوستی دی چې د ښځو او نجونو په وړاندې په خپل دریځ کې بدلون راوړي او د هغوی حقونو ته غاړه کېږدي؟
دوی ډیر وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې طالبان ورته باندې راوړي، ځکه دا یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت تېروي او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول په څه وضعیت ژوند کوو. موږ یې خپل غږ ته مبصلې نیسو. نن ورځ چې د 15 نومبر د تاوتریخوالي ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی سما فشار نه راوړي؟ په همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای صافی، ستاسو په نظر نړیوال ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولې نه، ما څنګه لم خبرې کړې ده. دوی د یو خوانه غواړي دا خو دی نه غواړي چې دوی د دې حکومت سره سیاست وپېژني او د بلې خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. خو سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چاته رسېږي چاته نه رسېږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحریمونه راوړي چې پرې د دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او د دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هیواتي ګډون وکړي په هر بخش کې دوی د خزو برخه واخلي دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور شي چې داخله ومني مګر دوی په لاس کې هر شی
اغلی صافی فکر نکوي چې دغه سیاسي اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوي چې کومه بل لار شته ده؟ یو بل لار پاتې ده هغه هم د زوکت څخه کار اخیستل؟ آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له زوکت کار واخلي پر دوی فشار راوړي؟
که دوی ترسو علا شمول حکومت جوړه کړي زما په نظر هر څه نشه فشار راوړي هیڅ نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي او د غواړي چې افغانستان په افغانستان کې سوله راسي ارامي راسي او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي باید سم علا شمول حکومت جوړ کړي ټولو ته
حق ورکړي. یولانډه پښتنه شل کاله مخکې نړیوال ټولنې پر راس کې امریکا په افغانستان کې د پنګونه وکړه د خزو اقونه ورسره کښو خو څه فکر کوي چې آیا دوی نشوي کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پریږدي او بیا د افغانستان ووزي د خزو د حقونو په برخه کې؟
مخکې د همدی نه چې دوی پر باید افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی یو شرط سمه په هماغه دوها مذاکره و څه شی چې ډېره دوی مذاکره وکړه مګر هېڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل دا ټوله چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي زما په نظر هېڅ کوم ګټه نه لري تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې سم موجود لري دا هم د نور هېوادونو له وجې ده. شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خورځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه او بغل د پیښو د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د ژمي په موسم کې معمولا دا ډول پیښې زیاتېږي.
خاطره د کابل ښار په وچنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نوموړې وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیا سینه او بغل ده او د درملو د اخیستو توانی نه لري. خاطره وي دا خاوند چې په تیر جمهوریت نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې ورځي په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې څو ورځې کېږي ډیر زیاتې ټوخیږي، نفس یې بند کېږي، سینه بغل شوې دي. باور کوي یوه شیبه هم دوی آرامه نه ده تیره کړې او درمل می هم ورته نه دی اخیستي. د دې لپاره چې توان یې نه لرم ډاکټر ته مې نه دی بولی تر څو سم معایناتی وشي.
یوازې خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده، ښایي د دې په څیر په زرګونو مېرمنې وي چې له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې له 15 کلنه کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خورځواکۍ د پیښو د زیاتېدو اندېښنې ښودلې. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خورځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2020 کال کې 3000 و سږ 2022 کال تر همدغه مودې دغه شمیر ان 3000 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د سینه بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55 سلنه زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینه بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوی. له دې سره خو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینه بغل د پیښو د زیاتېدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د جمعي پورس ازادي راډیو ته وویل چې د جمعي پراتک سره په ماشومان کې د غناروغي پراخیږي.
د سینه بغل نمونه چې کوم واقعیت موږ د تیر دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیر دوو کالو ته سکل واقعیت یو څل وړ دی او د هغه غندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات شي. په دغه مرغونو کې چې سکل موږ سره رجستر شوی دی او روغتي مراکز ته مراجعه کړی ده په دې کې د هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر لري د غوي اغه اندازه او شمیره په کې لوړه ده نسبت لویانو ته. د غیر ترڅنګ هغه ماشومان چې په مل نیوټریشن یا په سوی تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شری سره په نږدې کې مخ شوی وي هغه د سینه بغل نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدل.
دا په داسې حال کې د چنړیوالو بشري او روغتي سازمانونو روان ژمي په افغانستان کې د ګڼ شمیر افغانانو ماشومانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره سخت او د نخنی وړ خودلای وو. هم حال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارزواکي او نورو بشری ستونزو په اړه اندېښنه خودلې دي او دروان حالت د کابو کولو لپاره د نړیوالو بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
آزادی رادیو اوری د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته نن په لومړی او ورځنی لوبه کې د 215 منډو هدف وټاکه. سریلانکا اوس توپونه کوي او په اووم اور کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 2 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سره اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتل شي. که افغانستان او سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کر کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 12 لوبو لس ګټلې دي. دغه راز د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې ایران نن مخکې 2-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. اوس د قطر او سنګال د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سنګال تر اوسه سنګال البته یو ګور وهلی دی. نن وروسته هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان سره لوبې کوي. د دغه جام سیالۍ به د دسمبر تر اتلسمې پورې دوام وکړي.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت مخ کوو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د دې هېواد له چارواکو غوښتي چې یو باثبات او تلپاتې سولې ته د رسېدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یوناما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یوناما افغانستان د نړۍ هغه هېواد یاد کړی چې له ښځو سره په تړلو تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی کېږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې یو شمېر ښځینه فعالانې بندیانې شوي یا تریتم کړی شوي دي. په دې راپور کې مو همدې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اگست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې خزیې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفې یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفې یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله یې دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړېده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفې سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفې سره وه. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیفونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وو. وروستی خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری رقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان داخل آمد شروع
کله چې طالبان دنن راغلل، نمرې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او وی پلاتل. بیا یې موږ یو یو بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې وبلا نترکه معترضه میرمنده همکاري فوزی وحدت ازادي رادیو سره په بحث کې د هغې د نترکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ مونږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله وو چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه: په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. علیه عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي؟ دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړی وه:
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کېږي 40,000 to 80,000 پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعام په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل عیار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنۍ او لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه د کورنۍ او چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چېرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وقت د طالبانو د بیا رسیدو رهیسې لشبګم ټولګي او پورته د انجونو پر مخ د خونځي او دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منې شوې دي او هغه معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول اوس د ځینو لنیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوې دي. لبلی خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تروسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.